یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستنی مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لا سبي رادیو نه روانه غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی مرګري رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روان سات کې مو هلمند ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له حال خبرو د شاند دغه سفر د اهمیت په اړه مو د امنیتي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړې ده. او نور بسته 19 پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي. خو تر دې هر څو وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبر نو وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له هلمند څخه کتنه پیل کړه. د افغانستان ملي اردو وایي په کندهار کې څلور دولت ضد وسلوال وچلې دي او د سوریې یو څارونکو اداروي داش ډلې په حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ. د هلمند والی وین عمر ځواک وایي ولسمشر د دې ولایت له امنیتي او ولایتي چارواکو سره د هلمند پر وضعیت خبرې کوي. وروسته به د ولسي جرګې د وشل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان او بل کاندید صالح محمد اکسگزي له کورنیو سره هم وویني. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمېر وزیران او نور لوړپوړي دولتي چارواکي ملګري دي. تمه ده چې ولسمشر به وروسته په لښکرګاه کې هغه 50 بسترېز روغتون هم پرانیزي چې په دې وروستیو کې په اساسي ډول جوړ شوی دی. ویل شوي دي چې ولسمشر غنی به د ورځې په اخره کې د هلمند د خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې څلور دولت ضد وسلوال وشل شوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په هوایي بریدونو کې د میوند د کلانچی په سیمه کې وشل شوي دي. د 215 اتل قل اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې وسلوال د ځواکونو عملیاتو د 13 ساعتونو په جریان کې وشل شوي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو 14 کړۍ مینونه هم شنډ شوي. تر اوسه د دولت ضد وسلوالو د میوند د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د زعفرانو قاچاق او غیر مستقیمو وارداتو افغان سوداګرو او زعفران کارانو ته زیان اړولی دی. د افغانستان د متشبسینو د بورډ مشر رحیم الدین حاجی آغا ازادي راډیو ته وویل د بې کیفیته زعفرانو واردات د دې لامل شوي چې په هیواد کې د زعفرانو بیه راټیټه او افغان سوداګرو ته سلګونه زره افغانۍ زیان واوړي. نو موړي له افغان حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بې کیفیته زعفرانو د وارداتو مخه ونیسي کنه نو په دې هیواد کې به د زعفرانو کښت او صادراتو ته جدي زیان ورسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې یو څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په یوې حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وچل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو شاوخوا 100 نور جنګیالي په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. د څارونکو ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر ښایي زیات شي. په برتانیا کې ډیره د خپلواکې څارونکو ادارې ویلي دي د دوی معلومات ښیي چې د نښه ویشتونکو ښځو او کم عمره جنګیالیو په ګډون د داعش 200 غړو د الفرات رود په ختیځ کې د دوو کلیو سوسا او باغس د بیا نیولو لپاره پر دې وسلوالو حمله کړې ده. دغه ادارې زیات کړې چې پرون یې داعش ډلې د څه باندې 40 غړو د وشل کېدو مسأله هم مستنده کړه. له دې سره له تېرې جمعې راهیسې د داعش ډلې د وشل شوو غړو شمېر 234 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په تېرو دوه ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو د وشل شوو غړو شمېر بیا 188 ته لوړ شوی دی. په امریکا کې یو سړی چې شک کېږي د پنسلوینیا ایالت د یهودانو په یو عبادت ځای کې په 211 کسان وژلي په 90 جرمونو تورن شوی دی. څارنوالانو پرون وویل 46 کلن رابرټ باورس په هغو جرمونو تورن دی چې د قتل لپاره د وسلو کارول او د مذهبي عقایدو پر وړاندې خنډ جوړول هم پکې شامل دي. لوی څارنوال جف سیشن وویل د کرکې پر اساس د جنایتونو قضیه به چې ښایي د مرګ د سزا سبب شي په فدرال اداره کې درج شي. پولیس وایي باورس چینیما اتومات وسله او درې لاسي وسلې ورسره وي. پرون په پیټسبرګ کې د یهودانو عبادت ځای ته ننوت. په داسې حال کې چې نارې وهلي ټول یهودان باید ووشل شي، ډسې پیل کړې. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور پولیسان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. حمله کوونکی چې په ځوابي ډزو ټپي شوی و وروسته ونیول شو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې پیښې په اړه وویل چې د حمله کوونکی په توقیف کې دی او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکاریو څرون لپاره لیگل شوی دی. د ویل د ډلې وژنې دغه شریر عمل کامل شیطانی او نه منونکی دی. او د یوې شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجینګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ دوه پړاوونه په سمه توګه ترسره شو، خو په درېیم او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې راکټ د فضا مدار ته له ننوتو پاتې شو. د لینډ سپیس په نوم دې کمپنۍ ته چې د چین دولتي خبري اژانسونو لپاره فضا ته سپوږمکۍ لیږوله، له دې ناکامې هڅې په نتیجه کې $14 میلیونه زیان اوښتی دی.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، دا هم د روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته د سفرونو په لړ کې نن سهار د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه ته ورسید. په ډېره وروسته حال درکو ډېره مو د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو باري اری سره مرکه هم کړې ده.
زه فکر کوم چې د یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق نه باندې او ورپسې باندې د هغه د امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
د شن په هلمند ولایت کې د لومړنۍ رایو څخه د وزرو اضافه شو رایو په اړه هم یو ریپورت لرو. یو شمېر نور مهم مسایل او موضوعات هم سپړو، خو د دې ترڅنګ نور بسته 19 پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي. هله ده ملتیا موکړي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته د سفرونو په لړ کې نن سهار د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې ولسمشر به د هلمند ملکي او نظامي مسؤلینو، مشرانو او متفرزینو، علماو، ښځو، ځوانانو، د ولایتي شورا استازیو، ښوونکو او د پوهنتون استادانو او یو شمېر مدني ټولنو له استازو سره به لیدنې کتنې ولري. همداسې به زما همکار الیا دای را سره د ټلیفون په کرخه ده. دای صاحب په خیر اغلی، کده شي د ولسمشر د سفر په اړه تاسو جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ؟
وصال صاحب تاسو مزما ډیر سلامونه ومنئ. ډیر زیاته مننه. ولسمشر د سهار د 2 بجو نه چې لشکرګاه ته رسیدلی دی، خپل هغه ملاقاتونه لکه څنګه چې تاسو د جنو نمونه واخیستل ادامه ورکړې ده. ما د عمر ځواک سره چې د هلمند والی ویان د څو شپې مخکې خبرې وکړې، هغه وویل چې لومړی امنیتی جلسه چې د هلمند د نظامی او ملکی مسؤلینو سره واغه پایته ورسېدل، وروسته تر هغه د ولسی جرګې د دوو نماندانو چې هغه تر انتخاباتو مخکې په جنو چاودنو کې وجل سوي دي، لکه عبدالجبار کارمان او سالم محمد تکزی، د هغه د کورنۍ د غړو سره یې وکتل او هغوی ته پاینده کې د هر ډول مرستو او داد ورکړ او د هغو سره خواخوږي وښودله او هغوی د دیموکراسۍ شهیدان یاد کړل. دغه رنګ اوس زه تاسو سره خبرې کوم د بیلابیلو اقشارو د خلکو سره چې په دې کې قومي مشران، علما، ځوانان، خاطر مدني فعالین، پوهنتون استادان شامل دي. څو پار لپسې جلا جلا د کشرونو د هر وتر جلا جلا ناست پیل شوي دي او دوی غواړي چې د هلمند پر وضعیت خاطر امنیت راتلونکو پلانونه هلمند کې کوم کارونه چې باید حکومت وکړي چې څو په امنیت کې تغیر راشي، د خلکو په اقتصاد کې تغیر راشي، او دغه د پرلار چارو وسنجوي په دغه مسایلو باندې په خبرو بختي او دغه جنډاله مخکې مشترکه ورته ویده ولسمشر بد درو بجو ورسته په یو لوی غونډه کې چې د خلکو لخوا جوړه شوې ده هماغه د ولایت په مقام کې ګډون کوي او د خلکو سره به خبرې کوي او وینا به کوي.
بله دای صاحب، تاسې په هلمند کې هسته، هلمند وضعیت حالت تاسو ته معلوم ده، تر ډیره پورې د خلکو غوښتنې او تقاضاوي به له ولسمشر نه په کومو مسایلو ورټول وي؟
مثال صاحب، تر ټولو مهم دلته امنیت دی. په هلمند کې چې موږ د متنفذینو او ولایت شورا وکیلانو او د کتونکو سره خبرې کړي دي چې 50% هلمند د طالبانو په ولکه کې دی. دغه اوس هم د ښار په یوه څنډه کې چې څلورمه حوزه باباجي ویل کېږي، آرش په درنې جګړې کېږي، خلک به د امنیت غوښتنه وکړي، د تعلیم په برخه کې پر کیفیت به ټینګار وکړي. تر ټولو بله مهمه مسله د ټاپي پروژې مسله ده چې هغه په هرات کې ځینې ابتدایي کارونه شوي دي او په هلمند کې وادي ډېر کلک شوي دي، اما کارونه په ټاپه ولاړ دي. دغه د تشکیل لپاره به د هلمند د ډېرو ځوانانو غوښتنه جیندي وسي، او په نیال کې به په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې چې تیر شنبه تر سره شولې، رامنځته شوو درغلیو او ځینو دولتي چارواکو د نفوذ د مخنیوي غوښتنه وشي.
بله بله، داسې راپورونه هم رسېدلي دي چې په لښکرګاه کې توغندیز بریدونه شوي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
امنیتی تدابیر ډېر کلک نیول شوي دي. ټولې جادې د ښار بلاک دي، هوایي ګزمه د ملي اردو د جنرال کوپټر په واسطه تر سره کیږي. یو راکټ سار په مغه لمړی کې چې ولسمشر لشکرګاه ته داخل شو او د ولایت د مقام ترڅنګ په سټیډیوم کې د هلیکوپټر نښته شو، یو میزایل خپل د ولایت مقام تقریبا په 200 متری کې د تور ټانک سیمې ته چیرمه ولګېدی. موږ د خلکو د سیمې د خلکو سره خبرې وکړې، تلفات نه لري، او مرز واکوم د هلمند والی وایي دغه وایي چې ډیر ناچیز خساره اړولې ده، ما د سر زیان نه لري، خو تر هغه وروسته کوم میزایل نه دی راغلی او وضعیت عادي دی.
بله بله، ډیره ډیره مننه. دای صاحب، بیا به هم په نورو خبرې مجلو کې ستاسو نه وروسته جزئیات واخلو. کور مودن زما همکار الیاس تایو چې له هلمند حال راکو. نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د ولبرپوري دولتي پلاوی په مشرۍ د هیواد بیلابیل ولایتونو ته د سفرونو په لړ کې هلمند ولایت ته سفر وکړ. ولته زموږ د خبريال دای سه په خبره له یو شمیر مشرانو او مسولینو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. په همدې موضوع تمکیګو د امنیتی او سیاسي چارو کارپو باری عریض هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي. خغل عریض وایي هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم ده، د سولې پاړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتی وضعیت څېړل، او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غم راځي. له خغلی یاری سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده چې د ورېدو بلنه درکو.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترسو او داغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بلکې تاسو په دې ورستوي کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړی، کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي، او په عین حال کې نور هغه امنیتی امکانات او دولتي خلایو د مسایل حل توسره سو. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیک نقطه ده، د دشمن سره ډیر جګړه په هغه ځای کې تنظیم شوی دی.
هغه څه کوم مسایل ډیر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی په هغه موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یو برخه د دغه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق لبنج، او ورپسې باندې دغه د امنیتی حالات چې رل دی او دغه د پر تدابیر نیول دي او دریم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو دادګرنه دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کوي.
بلې فکر نه کوي مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمو نه ګرم سیمو ته انتقال شي او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی، فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبره هم تر یو ځایه پرې درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي په ژمي کې شاید هلته امنیت، ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې، چې دا پخوا داسې نه وه، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس موږ تر ډېره هیله مند و صلحې ته یو اخرین ډیپلوماتیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه او د سیمې په سطحه باندې سوي دي، د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو دپاره افغان ولس او حکومت ډېر اماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د امنیتي چارو کارپو باری عارض و چې هلمند ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل تحلیل له تاسو سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ناجیه سپید ته غوږ کیږو چې تاسو ته اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زعفرانو قاچاق او غیر مستقیم واردات افغان سوداګرو او زعفران کارانو ته زیان اړولی. د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحیم الله حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بې کیفیت زعفرانو واردات د دې لامل شوي چې په هیواد کې د زعفرانو بیه راټیټه او افغان سوداګرو ته سلګونه زره افغانۍ زیان واوړي. نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بې کیفیت زعفرانو د واردولو مخه ونیسي، کنه نو په دغه هیواد کې به د زعفرانو کښت او صادراتو ته جدي زیان ورسیږي. په پنجشیر ولایت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا 55 بې وزلو کورنیو ته د دوی د ژوند اقتصادي پیاوړتیا په هدف د شیدو غواګانې وویشل شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه غواګانې د اقتصادي پراختیا ریاست او خوړو د خوندیتوب د پروژې لخوا د پنجشیر په مرکز او ولسوالیو کې پاړو کورنیو وویشل شوې. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1,200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې آزادی رادیو تغوا گیست. دا نور مطلب تاسو کولای شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې، پته ده www.azadiradio.com. اوس هم راځوي به نړیوال موضوع ته. د سوریه د بشری حقوقو د سر ټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د ټولنه وایي چې د مرکشوب له د هغو پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخت ده چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د برتنیولو په مقصد پیل کړی دی. ډیره د نور تفصیل لپاره زما همکار احمد تکل په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، د داعش ډلې په حملو کې د کورد پلو ځواکونو په کوم شمېر کسان وژل شوی دی؟
مننه وسال صاحب. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د اس ډي اف په نوم د کوردانو په مشرۍ د پوځي ځواکونو 8 غړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز په لندن کې دی همداراس خبر ورکړی چې د مړو شمیر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې دا هم ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو SDF نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا څارونکې ډله وایي چې فعالانو یې د شنبې په ورځ د داعش ډلې د څه باندې څلورویشتو جنګیالیو وژل کېدل مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمیر 234 تنو ته رسیږي. یاده شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شویو جګړو کې د SDF ټول 138 جنګیالي وژل شوي دي.
بله تکل صاحب، د دې جګړو اصلي مقصد او علت څه کېدای شي؟
بیا هم سرچینه همدا د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه ده، ځکه چې له سوریې څخه تقریبا بل هیڅ رسنۍ یا آزاده ټولنه او د بشري حقونو نورې فعالې ډلې نشته چې له سوریې څخه راپور ورکړي. نو یوازینی همدا ټولنه ده چې د سوریې د جریاناتو په اړه خپلواکه سرچینه ګڼل کیږي. دا ډله وایي چې د داعش وسلوالو د سوشي او باغوس په نوم د فرات سین په ختیځ کې د دوو پرتو کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د SDF پر شاوخوا 200 جنګیالیو حمله وکړه. د ټولنه وایي چې په دې ډله کې چې حمله پرې شوې ده د SDF د ډلې نښهویشتونکې ښځې او د دې ډلې د جنګیالیو د اړوندو کورنیو ماشومان هم شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې داعش ډلې خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډېره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی چې د SDF ډلې جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. البته وصل صاحب د یادونې وړ ده چې اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه کې او هم په عراق کې دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې له هم داعش ډله پر ځینو سیمو ولکه لري تر اوسه پورې.
بله بله، ډېر زیاته مننه تکل صاحب، مهم معلومات ول. کوربدان دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ او هیله ده چې تر پایه پورې زموږ سره مله اوسئ او د خبرونه واورئ. نور بس د 19 پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې راځي، خو لاغ وړاندې زو هلمند په هلمند کې د لومړنۍ رایو څخه 2000 اضافه شوي رای دي. په هلمند کې د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال د 400 رایو لومړنۍ شمېرې ښیي چې یو ونۍ وروسته هلته 2000 رای اضافه شوي دي. ډېره نور تفصیل زما همکار الیاس دایره کوي.
په هلمند ولایت کې ټول ټال 350,021
رای دقیق هغه ورځ چې د ولسی جرګې نوماندانو ته د ستونزو او مشکلاتو سره سره د رایې اچونې بهیر پای ته ورسېدی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
2000 زمون خويندې او مندې شامل.
اما یو ونی ورسره د ټاکنو کمیسون د پخوانیو 350,021 رایو علاوه د 2000 نور رایو د زیاتېدو اعلان وکړ. دغه کار د هلمند یو شمیر اوسیدونکو په خاص ډول مدني فعالینو غوسه راپارولې ده. د هلمند مدني ټولون د امرغې په مرکز کې راټول شو کسانو پر کمیسون او حکومت ژغ وکړ چې د پخوانی سوي تکلیف ترڅنګ د 2000 اضافه سو رایو په اړه راپور تاسو اندیښنو ته کانې کوونکی جواب ووایي.
موږ په دې باندې خبر یو، موږ اطلاعات لرو، د کیک اطلاعات لرو چې د ټاکنو کمیسون پلان لري چې ځینې داسې خلک چې هغه رای نه دی وړي هغه ورننه باسي، او ځینې داسې خلک چې هغه رای وړي دي د ولس واقعي استازیتوب کوي هغه د دې پروسې څخه وباسي.
خلکو دونه تکلیف وسته، زحمت وسته، په داسې سخت شرایطو کې راووتل، مرمۍ پر ورېدلې، نو باید دوی رایې ته احترام وسي.
که څه هم په بایومیټریک سیستم کې پر کارول سو رایو باندې باور کېدای سي، خو پر پخوانیو رایو د اضافه سو 2000 نور رایو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه راپورت سولې چې لسترګو او توجه جنول ویدلو کاندیدانو پکې زیاتې رایې ترلاسه کړې. د هلمند اوسیدونکي او مدني فعالین وایي د ځینو مشخصو کاندیدانو پر رایو د زیاتوالي په مسله کې چې ممکن تقلبي وي یو شمیر لوړپوړي ولایتي دولتي مسولین شریک دي. دوی که څه هم د چانو یاد نه کړ، خو خبرداری ورکړ کچیرې د 2000 اضافه سو رایو حساب ورنه کول سي په لاریونونو او رانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. په هلمند کې د ټاکنو لپاره ټول ټال 15 مرکزونه ول چې د چارواکو په خبره د ګریشک د وبازانو د سیمې د دوو مرکزونو پته نور ټول پرانستول. په دې ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤول هاشم دورانی وای د رایو شمیر کېدای سي نور هم زیات سي. دورانی ازادي راډیو ته وویل دوی درو 15021 رایې نهایي نه دي بللي او هغه لومړنی شمیرې وي.
او خدای مکر داسې فرض کړي چې په دې کې د ارقام 10000 ته ورسېدل، 80000 ته ورسېدل، 100000 ته ورسېدل، خو حساب سا حساب بيستا موږ باید داسې موثق اسناد وړاندې کړو، داسې استدلال باید موږ وکړو چې هغه د خلکو ته قناعت ورته باندې ورکړو. داسې نه شي کېدلی چې هر څه به کمیسیون وایي او هر څه چې د کمیسیون زړه و هغه به تطبیقېږي، هغه به کېږي. اصول شته، مقررات شته، او د شمارش دپاره معیارات لرو، د ارقامو د وړاندې کولو دپاره معیارات لرو. کم څه تشویش خبر نه ده.
د رایو د زیاتوالي وروسته په هلمند کې د ټولو اچول سو رایو شمېر 16000 ته لوړ شو. دا چې نور به څومره لوړ او یا د رایو د قرنطین او باطل کېدو په صورت کې کمیږي معلومه نه ده. موږ دلې استایم د ازادي راډیو هلمند.
دا ازادي راډیو دا تاسو کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او دا راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم له کونړ نه یو رپورټ لرو. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی ښوونځي زده کوونکي وایي د ښوونځي د ودانۍ جوړولو پلان منظور شوی، خو د رغونې کارونه یې ډېر ورو روان دي. د نور حال روح الله انوري راکوي.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوخت دي. د مسلم آباد لومړني ښوونځي د پاره یو کور په کرایه نیول شوی، خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناست دي. دوه تنو زده کوونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
زه زکیا د حاجی نور الحق لستم پونه بار ناسې منګه و سیم پونه او درې کوټې دي. زه غواړم چې زمونږ هغه مکتب زر زر جوړ شي او موږ خپل مکتب لرو. زما نوم دی روبي. د پښپږم سنف کې زده کړه کوم. چې باران شي زمونږ سنف ته تاسکي رانه زمونږ کتابونه هم لندي. زه هم چې زمونږ مکتب جوړ شي او کنکۍ مشده شیشم پکې ولګېږي چې باران تاسکي نه رانه زمونږ.
دغه زده کوونکي په پلاستیکي سترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوی چې له خپل ځای پاسیږي نور پورې بلا خاورې نښتی وي. زده کوونکي وایي له ښوونځي دوه دورې فارغ شوي. هلکان نور ښوونځیو ته لاړل، خپلو درسونو ته دوام ورکوي، خو د نجونو لپاره نږدې منځنی ښوونځی او لیسه وجود نه لري، نو ځکه ترې نور تعلیم پاتې شو.
خپل کورونو کې ناستې دي او د بوچت سیم پورې زموږ مکتب کې نشته.
د مسلم آباد لومړنی ښوونځي سرښوونکي مولوی عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشټوالي په وجه دوی او زده کوونکي له ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نننۍ غنو کوم مهم مسایل راخستي لدې به مو اجمل تورمن خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو مطالب چاپ کړي دي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي نظام دولاسي طالبانو ته وړاندې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې اوس چې امریکا له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې پیل کړي، اړینه ده چې افغانستان هم برخه او په مرکزیت کې ځای ولري. ورځپاڼې په امریکا د دوګونی سیاست له امله انتقاد کړی او لیکلي چې د امریکا د سترګو په وړاندې طالبان د پاکستان په ملاتړ پیاوړي کیږي او د افغانستان د قانوني حکومت په وړاندې په یو ګواښ بدل شي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې له طالبانو سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې دغې ډلې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو د دروازو تر شا مورچلې جوړې کړي او په دې ډاډه دي چې په یو داسې ځواک بدل شوی چې څوک پی سترګې نشي پټولی. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا حکومت د زرګونه افغان سرتیرو د وینو په قربانۍ خوندي دی او نړۍ مسؤلیت لري چې دغه شانې د خوندي پاتې کېدو ملاتړ وکړي، نه دا چې طالبانو سره په یوه معامله کې حکومت دولاسي ورته وړاندې کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکای په ډیورانس په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د کانګرس یو غړي براد شیرمن د ډیورن په اړه غرضي څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې امریکا باید له افغانستان سره خپلې مرستې په ډیورن کرښې منلو پورې مشروطې کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان له دغه اړخه اندېښمن دی او باید د پاکستان اندېښنې درک شي. په سر مقاله کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند له پراخ رول څخه په ویره کې دی او دا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له همکارۍ ډډه وکړي. دنیا لیکلي یاد امریکایي ویلي چې له همدې امله باید په افغانستان کې مرستې مشروطې شي، یعنی که ډیورند د رسمي کرښې په توګه مني باید مرستې ورسره وشي او که نه یې مني ورباندې بندې شي. د سر مقاله لیکونکي په خبره امریکایي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې ډیورند د افغانستان لپاره سرخ کرښه ده او لر وبر افغانانو کله هم دا کرښه د سرحد په توګه نه ده منلې. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. هېواد لیکلي چې په کندهار کې هم د ولسي جرګې انتخابات بریالي ترسره شول. دښمن په خپلو هڅو کې ناکام شو چې ګنې پارلماني ټاکنې به په شا وتنبوي. افغان ملت د دښمن لخوا هر راز ترهګریز بریدونه بابیزه وګڼل او په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ. هېواد دا هم لیکلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د افغانانو دا ګډون نړیوالو ستایلی دی.
وخت دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته درته یوسف زدران نور بسته اونیس پروګرام لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ. ټاکل شوی دی چې ولسمشر به په هلمند کې قومي مشرانو او د خلکو استازو ته وینا وکړي او د غراز د لشکرګاه 523 روغتون به هم افتتاح کړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې څلور وسلوال وشل شوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په هوایي بریدونو کې د میوند د کلنچې په سیمه کې وشل شوي دي. د دولت ضد وسلوالو تر اوسه د میوند د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د زعفرانو قاچاق او غیر مستقیمو وارداتو افغان سوداګرو او زعفران کرونکو ته زیان اړولی دی. د متشبسینو د بورډ مشر رحیم الدین حاجی آغا ازادي راډیو ته وویل چې د بې کیفیته زعفرانو واردات د دې لامل شوي چې په هیواد کې د زعفرانو بیه راټیټه او افغان سوداګرو ته زیان واوړي. د سوریا او سارون کې اداروي د داعش ډلې په حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وشل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سارې ادارې وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 نور جنگیالي په دې برید کې ټپیان دي. په امریکا کې یو سړی چې شک پرې کېږي د پنسلوینیا ایالت د یهودانو په عبادت ځای کې پرون په ډزو 11 کسان وچلي په 9 جرمونو تورن شوی دی. او د یو شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه.
نور بس دی. شکست سکوت.
بلی درنو اردوونکو، د خبری مطالبو په تعقیب د اونیز خبرونه وخرا رسیدلې چې په ژوندۍ بڼه یې را سره اوري. د نور بسته یا شکست سکوت د دې اونیز خبرونه ته موضوع یوسف زدران هرکلی کوم. هغه څه چې تاسو خبری یاستئ د دې خبرونه لالارې بیل عموم پاتلی او قضایي ارګانونو او یا په ټوله کې د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو پستونزو او لاسته راوړنو غږیږو. نن هم په همدغه موضوعاتو ستاسو درنو اردوونکو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ چې ستاسو نظرونه او تبصرې په خبرونه کې شریکوو، د ښځو د حقونو په برخه کې فعال افغان میرمن حلیمه هڅویسه هم را سره په خبرونه کې شته. چلنې کمرغه تشریف یې راوړي. اغلی وسه خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مې
ډېر زیات مننه. مننه تاسو څخه او تاسو له همکارانو څخه د خبرونو ته مو بل نه راک
خیر اوسې. درنو اردوونکو، نو تاسو هم تبن منتظرې چې د خپل سیمو حال راته وای او یا لکه تلګه په خبرونه کې را سره ګډون وکړي او یا نظرونه را سره شریک کړي او یا پوښتنې مطرح کړي، نو شاید ځینو ډیرو اردوونکو سره زموږ شمیرې وي، اما بیا یادول لازمي بولم. نو شمیرې مو دي 0999 شل 15 43 او 0 2 2 5 5. دغه شمیر را سره اړیکه نیول شي. د خبرونه تر 1 بجې دوام کوي، نو د خبرونه په ترڅ کې وخت نا وخت تاسو ته درګرځو. اغلی بیسا مخکل دي چې د اردوونکو نظرونه په دې اړه ورو مخکم په دې خبرونه د دې خبرونه لارې موږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې د افغان میرمنو پستونزو هم خبرې کړې دي، خو حکومت مو چې پختله غوي ویل چې په دې برخه کافي زیات یعنی سانتیاوي هم رامنځته شوې دي او په سلطنتونو باندې هم کار کوي چې په خو هغه سینه وو. په ټوله کې فکر کوي چې دا مزل اوس لا هم کوم خاطر روان دی. یعنی
کچیر د خزو ستونزو تر وګرځو تر اوسه پورې کپنګو وایو په کومه فیصدی چې باید دا ستونز لمنځه تللی وای نه دی لمنځه تللی ستونزو اوس هم شته موږ یوازې ستونزو حل باید په کابل کې د خزو په ژوند کې ونه لټو ستونز تر ډیره هده که موږ فکر وکړو او دا موږ ګورو هم د ولایتو په سطحه اوس هم ډېر ستونزې شته په کابل کې هم ډېر ستونزې شته خو دغه کوم نیمګړی یا ډېر په کمه پیمانه یا په ډېر کمه سلنه باندې د ستونزو هوارۍ کې ځینې کسان وایي چې مثلا ستونزې هوارې شوې دي صرف د کابل په سطحه به یې وایي نو زما په اند ستونزې تر اوسه پورې په هغه کچه چې باید حل شوی وای نه دی حل شوی
دا وری د ټولو هڅو سره سره په الیو قزای اورګانونو باندې له هم انتقادونه شته او هغه پی سی ډی چې شته چې د خزو پړاند او ترخوالي موضوعاتي چې هغه باید د حکومت لخوا وڅېړل شي د خزو پړاند د ترخوالي د منې په قانون کې هم دارنګ په نور قانونو کې څه ذکر شوی دی په عام اصطلاح باندې باورونه دادی چې حکومت هغه څه چې باید کړی وای نه دی کړی او تاسو هم دې ته اشاره درلودله خو د دې ټولو ترڅنګ په لری پروتو سیمو کې په خا شاید دا تصویر ډیر زیات نه اوس چې گراف لوړ خودل کیږي وخت نه وخت د دغستونزو یا تاریخوالي یعنی دلیل پڅ کې ویني فکر کوي چې دلته د رسنیو زیات فعالیت شاید د سبب شوی دی د خلکو جبهه ته وایناش په وینا راغلی دا کنه پڅ کې
هم د موضوع ته زه هم غواړم ما هم غوښتل چې باید یو لاندې غونډه اشاره ورته وکم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې گراف د دغه پیخو لوړ شوی دی دا کوم وګوي دای موږ د حکومت کوو یا هم د رسنیو فعالیت کوو خو تر ډیره هدا دی یو بریا هم کیدلی شي ځکه چې گراف په هغه وخت کې لوړ کیږي چې وټولنه څنګه څه ورسیږي او د گراف لوړوالی دغه پیخو ثبت د خپل د خي چې تر هغه هدا چې مخکې مثلا د قضیه هم داس مبهمه پټ پات کېدلې اوس خلک دومره جرأت کړی شي چې دغه قضیه یا دغه پیخ را وسپړي نو په دې برخه کې څه ناس کار ورته شوی دی
حقوق
یعنی عامه پوهاوی تر ډیره هده ډیره مستقیمه اغیزه
نو دا خو بیرته هغه موضوع شو چې درسته د ستونزې به وي اما پټي وي راخکار شوي خو دا لا زیات څړون ته اړتیا لري نه لا ډیر کار ته اړتیا اوس لري نو ولې کار نه ده شوی تاسو شاید داسې پیښه شاید وي چې تاسو په دې برخه کې فعالیت کړی دی او د ډیرو میرمنو سره ناسته پاسته لري اصلا ستونزه دې څه کې یادوي چې علي او قضایي ارګانونه څه غواړي کار ول نه کیږي اصلا سیاسي اراده نشته کنه بل څه مشکل
په عدلی او قضایی ارګانونو کې که موږ وګورو چې ستونزې شته دی او ستونزو څېړلو لپاره دوی کوم کار هم نه کوي په دې کې تر ډېره هده که موږ بیا هم راوګرځو ځینې داسې پیښې هم شته ما خپله د ځینې داسې پیښو سره زه خپله مخ شوم چې ځینې کسان نه غواړي چې البته هغه پیښې وڅېړل شي داسې کورنۍ هم شته دي مثلا ځینې داسې ناوړه دودونه هم شته چې قضیو د څېړلو لپاره که حکومت غواړي چې مثلا ټینګ ملاوه تړي او هغه وسړي خپل کورنۍ هم تر ډیره هدا پورې اجازه نه ورکوي ورته نو هغه پیښه یا هغه قضیه چې حکومت پکې ناغېړي کوي له هر اړخه مګورته مثلا اشاره کولای شو چې کیدای شي ځین خود اس پیښه او سیګي چې هغه زورواکي خلک او سیګي دغه څیرل د حکومت لپاره هم یو دروند کار او سیګي او یا هم اجازه ورنکړل شي یا ځین پیښه په داسې مو کې دي چې حالت امنی ډیره ده بیا هم زورواکانو ته کېدای شروع ګرځي د سپیک شایدان مختصو تر ډیره هده وو با یو هم نوزما پاند حکومت هم خپل ناغړی خي تر ډیره هده خو حکومت کولای شي چې د هر راز ستونزو په وړاندې کلک مبارزه وکړي چې رټینګ هوډ ولري
بالکل کو غوړی ساسو نو اردن کو تم ورګرزو چې دوی په دې اړه باندې څه نظر لري او حتمن لګ ډیر موضوع اخیستې دا په پوي شوې دي کولې چې را سره نظر شریک کړي په پښتنه لري دا وخت تاسو را سره یې ستړي مشه نظر تبصره پښتنه ماخلو وعلیکم السلام قاری سے پشتون فکر کوم خبرې کوي اما سسواڑی کې صفانه د قزای ملک بدل شي خبروي لګ خده لن نظر مقارسه به ورو چې اړي کم ډیره صفانه ده مهرباني
بل محمد علي سپردیس په وجود دي چې ما بار بار ویلي دي چې خرافه استو انا نهسته اما غایم سناڅ نهسته خو اوس په شهرونو کې د اما غایي سناڅ دې رسوي د خلکو پوسی شي په کوراو قصباتو کې اوس هم هغه حال دی
مهربانی پختنه ده مهربانی پختنه ده خلو مهربانی
او ساسو ملمنین سم پوستنه ده 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 خوشنط خود سوزو پر زد ده روان ده و ده و ده فاتمه کرده چه ده ولی چه ترسو چه پا افغانستان که مرسالاری وی او زورمند اشخاص وی او کورنه شرم وی و آنانی و کلتورونه وی ده دود و دسترونه وی ده خوشنط پروانی او پا بعضی مواردو که نانارینه شکایت که بعضی مواردو که خوندی هم ده نورو پر زد ده نورو سر خوشنط که ده خوشنط سنگه که ده ایسی چه ورک شی او بلا پښتنه دې دا تعلیم خو د هر چا حق دی موږ هم د تعلیم طرفدار یو موږ خپله مدافع د ښځو د حقوقو مدافع یو بعضې علما چې موږ په مجلس کښې ورسره کښېنو موږ ته ډیموکراتان وایي باوجوده دې راته ودي وایي پروا نه کوي خو موږ خپل د خوند حقوق واړو دغه د تعلیم سطح چې ده فرضاً اوس نر هم تعلیم کوي ښځه هم تعلیم کوي دا زموږ ځینې خوندې د تعلیم څخه سو استفاده کوي بله ټوله
ډېره مننه قرضه پښتون ز دې اونۍ د خپرونې میلمنه حلیمه هڅوي صابه درته ځواب درکوي خو بل اوردن کې چې منتظر پاتې شوی د تور ګرځو نظر یې اخلو ستړي مشې په خپرونه کې راسره ځواک صاحب ډېر زیات په خیر راغلی مهرباني
نسبتاً ډېرې سلیسې وي دي او ډېر کارونه ښځو ته شوي دي یقین یقیناً چې تاسو وګورئ نن ولسمشر غني هلمند لا زه څو شېبې مخکې زه د ولسمشر سره هلته ناست وم نو واقعاً ډېرې غوښتنې د ښځو وي چې هلته وړاندې چې په دې بېلابېلو برخو کښې باید چې ښځو ته ادارو کښې دوی ته باید چې وظیفې پیدا شي یعنې واقعاً ډېر ولسمشرانو ډېرې وعدې ورکړې او په خاص ډول د هلمند اداره او په خاص ډول والي صاحب ډېرې چې
نو دا وعده خو شاید هم د اولس کاله کېږي چې کېږي اما بیا وایي ورکېږي تاسو په نظر څه امید ویني چې هغه څه چې وعده کېږي دې وروسته به عمل پرې وشي ځواک صاحب
یقیناً چې دغه وعدو ته چې موږ وکتل او په خاص ډول ولسمشر کوم وعدې چې ورکړې یقیناً چې کار د ښځو ته پیدا شي او کومې ستونزې چې ښځې لري هغه ته
باید د عدلي او قضایي ارګانونو په اړه څه چې ډېرې مېرمنې شاید ځینې دوستي ولري تاوتریخوالی او نور موضوعاتو سره مخ وي
واقعاً هم لومړی دوم اوله غونډه چې وه هغه دغه نظامي شورا سره وه دوهمه غونډه دغه سره وه څرنوالۍ مشرانو سره چې وه په هغه کښې څرنوالۍ رئیس هم ناست و هغه ته خبره وکړه چې تاسو باید ستونزې په خاص ډول ښځې لري هغه ته باید چې لاسرسی وکړي چې واقعاً هم ډېرې
ځواک و له هلمند نه د یو فعال دی او زموږ سره نظر شریکوو دا په داسې حال کې ده چې رئیس جمهور هم نن د هلمند په سفر تللی دی او هلته د بېلابېلو خلکو سره هغه چې د جمهور ریاست ویان ویللي د کاتل لري نو د هغې یوه برخه هم وړاندې کړه خیر اوسې د یوې لنډې دمې وروسته ځوابونو ته راځو
نور بس دی شکست سکوت
درنوردون کو بیرته خرغلاس خبرونه ته که بیا امر سره اړیکې نیسي چې درګرزو 0999 شل 15 30 او 0998225 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي او که د ښځو اړوند ځینو ستونزو تاوتریخوالو دغو په اړه باندې ځینې پیغامونه راته پرېږدئ غږ ثبتونکي ماشین شمېره مو ده 0906900 هغه لوي صاحب بیرته تاسو ته راګرځو یو اوردونکي خو عمومي خپل تحلیل و بل څه پوښتنې وم ستاسو
د قاري صاحب د پوښتنې په ځواب کښې به دا ووایو چې دوی سوال درلود چې ځینې ښځینه چې مثلا دوی وایي چې تعلیم د ښځه او نر حق دی اما دوی سو استفاده کوي د داسې بعضې خویندې وښودلې زما په اند سو استفاده کول یوازې بیا هم ښځو ته نه راګرځي
استفاده شاید په دا هم وي چې موضوع نه ډېر لرې نه وتللي دا خپرونه چې د نور بستې په اړه چلیږي نو هماغه موضوع پاتې و فرضاً شاید د ده یو بېلګه مثال دا هم وي چې ځینې که تحصیل او تعلیم کې معمولي تاوتریخوالی هم په کور کې رامنځته کېږي خبره د عالي او قضایي ارګانونو نن سبا رسېږي که نه ځکه چې ښځه یو بل موقف کې ځان ګوري یعنی ډېر وخت هغه وایي چې ښځو د ښځو لخوا تاوتریخوالی کېږي په دې اړه به ستاسو نظر غوښتم
رښتیا هم موږ درې عمده ستونزې د ښځو په ژوند کې البته ښودلی شو. یو دا چې مثلا افغاني ټولنه غیر رسمي او ناسمه دودونه لري، بل دا چې دوی د سواد کچه ښودو چې مثلا هغه ټیټه ده، او بل هم دریمه موږ دا ویلی شو چې اکثره باسوادو ښځو ته د شک په سترګه ګوري. تاسو دلته وویل چې مثلا اکثره ښځې چې سواد کچه یې لوړه اوسېږي، دوی ډېر معمولي تاوتریخوالي په مقابل کې هم زما په اند د دوی د سواد کچه به دومره لوړه نه وي، ځکه چې هغه معیارونه چې اسلام ښودلی دي، دین ښودلی دي، او هغه سواد چې اړین دی د یوې ښځه او د یوه نر دپاره، په هغه برخه کې به دوی دومره پوره معلومات نه وي درلودلی چې د خپل ژوند دغه ښه والی دوی مثلا داسو بدیو ته واړوي چې په ډېره عادي خبره به هم ژوند کې دوی داسو قضایو مثلا قضیه ثبتوي ده. نو په ټوله کې موږ ویلی شو چې ټول ښځې به دا شانته نه وي. ځینې ستونزې هم په ښځینهو برخو کې شته،
لږ می بې دا فیصدي ډېر زیات بد تصویر اچوي، که نه بد تصویر غورځوي.
زما په اند دا یو ښه عمل نه دی، ځکه چې په ژوند کې لوړې ژورې شته دي، او پېښې ته ستونزې ته په کتو سره د هغې عمق ژوروالي ته په کتو سره باید هغه هغه مسایل باید عدلي ارګانونو ته مثلا یغو سره ثبت شي چې په هغه کې هغه کورنۍ د لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. مثلا ځینې داسې ظلمونه دي چې هغو ته چوپوالی د یوې ښځې خپله یوه لویه ګناه ده. د یغو ستونزو په وړاندې، د یغو پېښو په وړاندې دا ودرېږي، نه هغه پېښې چې مثلا ډېرې سري او اني پېښې وي او هغو ته
په کورنۍ کې سره حلېدلی شي. کچېر هغه بیا تر عدلي او قضایي ارګانونو رسېږي، هغه لا پسې پېچلی کېږي،
ژوند خوند خرابولی شي. داسې
سبب شي چې بلومه ژوند خوند له منځه لاړ شي. اردن ته بېرته ورګرځو چې دوی هم د دې موضوع په اړه راسره نظرونه پرېږدي، د عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو ستونزې یا په دې برخه کې څه سهولتونه رامنځته شوي دي، شاید یو تصویر به هم راکوي، او که نور څه تبصیرې او تحلیلونه لري دا به هم ترې اخلو. نو تاسو راسره ستړي مه شئ. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. منګل صاحب خبرونه بخیر راغلی، ستړي مشه.
زران چې ټول نه جوړی په خیر یې؟
ارغه په خیر، ساعت ده خدای ان شاء الله.
زمال کې زدمان اوس قربان
دي. ډیر زیاته مننه، ان شاء الله غلط کړی خو به منوي. سپین منګل لپکتیا نه سمه ده.
زران چې خو په تو خوان کار کوي کنه چې پیژنګلی شوی نو بس دیشی معلومات ته دیږي.
ان بس تا غږ را سره آشنا شوی د خبرونه تر اړیکې نیسه مهربان. نن په عدلي او قضایي ارګانونو کې د افغان میرمنو په ستونزو باندې غږیږو. نو تاسو چې د پکتیا نه اړیکې نیولې، که د مغ سیمې حال هم راته ووایي، او په ټوله کې په دې اړه ستاسو یو لنډ غورچاڼ او تصویر هم مهرباني به وي.
قربان شم دران صاحب، زه به خپل نظر ووایم. مو نظر خپل دا شی دی، حکومت دا عام دا ټول یوز لشي، یو وجود شي، یو قانون شي، یو اصول شي، او دا ټول ته په واسطه کې کسي سودان یو څه موږ ملګرو په دستر ګړون ونه بیا به کله کله دا خبره کړه چې زه دوست ایمان په واسطه کې کسمه اته په تشمیر چې ولې کنه. نو دا ټول ته په واسطه دا ولې شي، دا ټول سره یو شي، قانون یو شي، مرام یو شي، زونه یو شي، اکیری یو شي، زم چې بیا ډېر مشکل نه شي. مو په فکر کې
نه بیا خو نرسي خو پټل کې کا اول د پکتیا کې خلک عدلي او قضایي ارګانونو محکمو ته یعنی مراجعه کوي، دا ستونزې په اسانه لګي کې په دې برخه کې دا موضوع لا هم ډېره پیچلې ده او ستونزې پسې غټېږي.
ولا خو پیچلې خو ځکه دوی چې اکثره خلک زه خدای پاک ژوند دي، ما خدای نه غوړو په اسلام کې، مرګ خدای نه غوړو په اسلام کې، خدای به ایمان هم تر ما کې خدای پاک اخر وخت خبره کی. نو مقصد دې خلک دې قرآن طرف ډېر طرف دور دي، قرآن قانون ډېر طرف دور دي، د شریعت قانون ډېر طرف دور دي.
ډېر زیاته مننه. اول نه همدا څه باید وي په ټوله کې چې په دغو اصولو او لارښوونو باندې عمل وشي، ستونزې هم نه را پیدا کیږي او نه را ولړېږي. ډېره مننه سپین منګل له پکتیا نه. او بل اردونکو ته وخت ورکوو چې دا وخت را سره د زموږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې اردونکو منتظر دي، ستړي مشي. نو لطفاً که تاسو د موبایل له لارې زما سره خبرې وکړئ ډېر به ښه راشي. نو دا اردونکو چې خبر نه کوي تلفون یې قطع کوو. بلته ورزو عالمه ستاسو حوصله هم غواړو، یو دوه دقیقې چې تر څو اردونکو را سره رخ کیږي. نو تاسو را سره ستړي مشئ.
مرنه کوم جناب زدرب صاحب، سلام تاسو ته، یو سلام او د الله بي ته تاسو ته مې ملمته، او دا زه راډیو ټول تر مې همکاران او اورېدونکو ته وایم
ډیر
زیاته مننه. ځان را پیژنې د غورست سو نظر تبصره ورو
مانا زه خو یم چې ځان زم نظر پیژنم زګه چې تاسو هم خلک کا د دماغ اکثر به مشنا وي خو تا ځان د تمرتي کم در ما ځان زیرک د خو
لیدنه ډیر مننه. زیرک سب خیر سب خیر راغله. موضوع پر اساس نظر او په دی او قضایي ارګان مو چې د باندې مرمنو ستونزې کې
رسم موضوع نه حقیقت عموماً کی کوم فکر وکړو ډېرې وخت د دې مشکلات سره مخ یاست چې کله به مېرمن ادلیو قضیه ورغوم د مراجعه کې نشي کولای چې دی په ځینې کې خپل د سیاو چاري ولې درې کوم دغه ستونزې دغه مشکلات لیدل چې وا مېرمن زی ترنولې ته نشي کولای چې دی په خپل د ضرورت د ترنولې ته لاله شخصله د سیاو چاري ولې چې موږ پښتني او کې دغه څه دود لرو چې کچیرته موږ مېرمن وزي موږ دغه څه نه ولا دغه مرسته کوو کچیرته موږ دې ته یو خاص کازیو کې د مېرمنو باندې ولري چې خدای خپل یو ترنواله ولري امکان بولري چې موږ مېرمنې په عدالت کې ورشي او خپل د شي په عدالت کې ورشي ورې چې ډېر درن شي د دې ستونزې د مشکلات سره موږ مخه چې
افغان میرمن ونڈا کما دا چلتا بس باندھی ہوئی
ګوره ګران صاحب که چېرته په ترنواله موږ ونه لرو په یو کارځای کې ولې کې نو نشي کولای چې موږ مېرمنې په عدالتو دلته په ورشي خپل د شیخ فلسطین کې شلیات
کې خپل مشکل په سي ډول وایي. نو ما مخ سمو زه ډېر مننه نور مرجان زیرک لخوس نه د غیر مخ کې اردن کې پکتیان را سره خیر اوس درن اردن کو چې را سره په خبرونه کې مګډون وکړو کا وخت یاري وکړه بیرته بدرګرځو مخ خبرونه تر وی بچی پورې د شاید هم وخت نیوي باقي د تحلیل وخت به زمونږ د ونه ملمنی ویسا تورکو چې را سره غډونی کړی دی او زحمتي واسلې خبرونه کې را سره ده. نو اغلی ویسا د اردوونکو نظرونو ته پکتو کله چې یعنی ستونزه خو تاسو مخکې خبرې وکړي اردوونکو هم په دې باندې وایي چې شته او دوی پرې وایي چې شته او دوی دا مني په ټوله کې کله چې پادلي او قضایي ارګانونو کې د افغان مېرمنو ونډه کموي نو فکر کوي دا هم د دې سبب شوی دی چې کم مراجعین ولري
ډېره زیاته. د ولایتو په سطحه کې وغږیږو په عدلي او قضایي ارګانونو کې زموږ خویندې ډېر کم رنګې دي او د خپل یو غټ دلیل کې درې شي او بل دا چې موږ درنې خواندي چې کچیر په ولایتو کې پښتونځو ککړې وي هم د ستونزو سره لاس او ګریوان وي تر ډیره هدا دوی زړه نه کوي چې خپل پیښې یا خپل دغه ستونزې ثبت کړي ځکه چې لکه څنګه چې موږ ورور یادونه وکړه دوی په هغه شان چې مخکې ژوند درلود په هغه شان بیرته ژوند کولای نشي. هلته شرایط دومره ضیق دي چې هغه کسان چې د حق غوښتنه کوي یا د حق غږ اوچتوي په حقیقت کې د هغوی ژوند کده تاوتریخوالی ورسره شوی وي لا په یعنی سوچان دړيږي دغه تاوتریخوالی نو دوی دغه د ژوند دغه کوم محدود ساحه ته چې کومه ساحه دوی ته البته ټاکل شوی ده مثلا دغه تاسو حدود دي دغه رقم باید تاسو ژوند وکړي تر دې هدا پورې په ما شان ځان یار کړی دی نه د سرنولې نه دوی خبرې دي نه البته د قضا نه دوی خبرې دي نو تر ډیره هدا موږ
به ورسته کې به فامیلی محکمې جوړ شوی او نو پیغام نور شان جوړ شو کورونه ورته جوړ شو کنه یعنی د ټولو څه نتیجې نه دور کړی تاسو باور باندې
اسما په نتیجې نه دور کړی او تر ډیره هدا کا دقیق سړی پاملرنه وکړي لکه موږ ورور چې یادونه وکړه وای دوی دومره په آزادانه ډول نشي تلای اورګانونو ته ضعف زموږ په ارګانو کې هم شته که چیرې یوه ښځه د مبارزې دپاره راووځي داسې ځایونو ته لاړه شي هغې ته پښه سترګه نه کتل کېږي. موږ همیشه وایو موږ وایو هغه ښځه چې استعداد ولري جرأت ولري هغې ښځې ته د شک په سترګه کتل کېږي زموږ په ټولنه کې.
نو که په حل لارو یې غږېږو بیرته شاید دوه ډوله وي یو خو ستونزه حل په هماغه سیمه ییزه کچه باندې په کورنۍ کې ټولنه کې ولس کې او بل مراجعه ده دولت ته قضایي ارګانونو ته. نو په ټوله کې په دواړو موضوع غږېږو په ګټو فائدو او نقصاناتو باندې که فرضاً په کورنۍ کې ستونزه حلېږي د دې فائدې به څه وي او که رسېږي غټېږي د هغې بیا نقصانات یا ګټې به څه وي؟
په کورنۍ کې که چیرې ستونزه حل شي هغه کوم متقابل احترام چې د کورنۍ د غړو ترمنځ دی هغه به پایدار واوسیږي. که چیرې دغه ستونزه ډیره لویه شي او ستونزه لویه هم وي او د حل لاره یې د کورنۍ په خبرو باندې نه وي باید عدلی او قضا یورګانونو ته مراجعه وشي، ځکه چې یو خو ظلم کول ګناه ده، بل د ظلم زغمل خپل یو لویه ګناه ده. نو تر څه وخت به موږ دغه کرغړنو دودونو ته، دغه رسم رواجونو ته مثلا غاړه ږدو او وای بچکه دغه مشکل زنن ورځ د کور دننه حل کړم، یا یې وزغممه کیدای شي سبا دغه حالات چې دي دغه تغییر وخوري. نه، دا حالات تغییر نه خوري، لا پیاوړي کیږي، لا غږونه ډب کیږي، او لا هم هغه کسان چې داسې ظلمونه کوي او داسې ستونزې راخیستي دي دوی دپاره د ستونزو یو جالی جوړ کړی دی، هغه لا پیاوړي کیږي او دوی په دوی عقیده لا راسخه کیږي چې غږ هیڅکله هم نه پورته کیږي، همیشه موږ بریالي یو په دې خپلو کارونو کې. د دې دپاره که چیرې ستونزه د کور دننه حل کیږي حل دشي، او که چیرې نه حل کیږي باید هر کس
چې پتنګ شي په جنگ راشي سم متل کړي د سره، یعنی کله چې خبره غټیږي تاسو وینا او ممداد چې باید الله رب لوړه کې چورته وسنجول شي
او
بیا هم په عدلی او قضایي ارګانونو باندې غ باور چې رامنځته کیږي، هغه څنګه رامنځته کیدل شي، د لپاره حکومت څه کولای شي، ولس څه کولای شي، او بل اخره د فعالینو ونډه څه کیدل شي چې دا برخه احیا کړي وي.
البته عامه پوهاوی په اکثر ځایونو کې ډیر اغیز ښندلی شي. د عدلي ارګانونو د قضایي ارګانونو په اړه عامه پوهاوی باید وشي. دولت باید خلک له ځانه مطمئن کړي که چیرې دوی ته غږ رسیږي، د دوی ستونزې ورته حل کړي تر څو د خلکو اعتماد په ځان باندې البته حاصل کړي. هغه ښځې چې مثلا دوی سره پېښې یا قضیې ثبت شوي دي، د هغوی د حل دپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو نورې ښځې دیتا تر دې حدا پورې تشویق شي چې یعنی د فلانی کس قضیه په واقعي او قانوني بڼه باندې وڅېړل شي. که زه هم نن غږ پورته کړم کېدای شي زما قضیه هم په همدې شان وڅېړل شي. نو تر ډېر حد زما په دغه فایلین چې په دا برخه کار کوي باید هغوی تر ډېر حد کوشش وکړي چې د عامه پوهاوي له لارې خلک البته دې ته وادار وساتي چې داسې یو ارګان شته، اورګان خپل هم داس ګمونه پورته کړي چې د خلکو هغه کوم اعتماد شته د خلکو نه هغه را جلب کی ځانته. او کوازی و یموګ پورګانونو کې هم داس کسان شته دي که کومه خزینه د خپل ژوند کومه ستونزه حل توړي دوی ناوړه استفاده هم ورنه کوي. دا خپل د دې بایس کېدلی شي چې کورنۍ تاوتریخوالي هم رامنځته کی او هغه غیر اعتماد
د حل لپاره خو دلته فرزن د حکومت کوم چارواکي د لوی څارنوالۍ د ستر محکمې کوم غړی نشته یا د دې استاد نشته چې وی پښتو ولست کول شي د ستونزو د حل لپاره. فرزن دا مسله څنګه دوی اینی کولای شي د دې ثبوت اخیستلی شي چې بل اخره د غصون ته اوسېږي رسیدګي شي وي.
موږ ډیر لار چار لرو. هغه کسان چې داسې کړنو سره مخ کیږي چوب نه پات کیږي، غږ د پورته کړي که چیرې داسې کړنو په مقابل کې چوب پات شو هغه نور پیاوړی کیږي. موږ اوس اثر د ټکنالوژۍ دی د غینا په استفاده سره کول شو ځن ثبوتونه ځان سره ولرو او د سپیک سره چې مخکېګو باید مبارزه وکړو. هیڅکله هم دا هیڅ مثلا په ځان کې پیوړای نه کړو چې نن ورځ کده کس ماته مزایمت وکړي په دې برخه کې، نو که زه خپل غږ پورته کوم شاید زما نوم بد شي ورسره. د داسو پیخو په وړاندې چوپ پات کېدل خپل روحیه ورکول دي مقابل لوري ته، او دغه روحیه د دې بایس کیږي چې دغه خندونه منځلار نشي بلکې نور هم پیوړی شي.
او په ټوله کې چې تاسو د بنسټونو یادونه وکړه، د دولت د نن عدلی او قضایي ارګانونو یا بنسټونو کې په ټوله کې په نورو ادارو کې چې هغه بیلابیل تشکیلات شاید هم وي، د اصلاحاتو لپاره څه سیاسي اراده شته؟
تر دې حد که مثلا نورو ادارو ته راشو اصلاحاتو لپاره سیاسی اراده به وی یا به نوی دوی کار کوي کمیټه ورته جوړې کړي دي دشان دپره. خدا چې په هغه کچه چې باید کار ورته وشي کار نه کیږي. مثلا که ادارو ته راشو په ادارو کې د خزو لپاره کوم ستونزې دي، ته مثلا کمیسیونونه ایجاد کړي دي، صندوقونه تر ډیره حد یې خېری په هر ځای کې چې شکایت وکي. خو زه بیا یې باګل خپل خوایندونه لرم، بعض شکایتونه د شکایت صندوقونه ایجاد شوی دي، اما خز بیا هم په یو مستعار نوم یا هیڅ خپل مثلا معرفي دی هغه کې نه کوي خپل شکایت نه کوي. نو کله چې دولت شکایت ور ونه رسیږي یا غمرجی چورته ایجاد شوی ده شکایت ور نه ور ونه رسیږي دوی به څنګه وکولای شي چې هغه ستونزو سره چې دوی لاس او ګریوان دي هغه ستونزونه دوی خلاص شي؟ تر ډېره حد زما په اند یو ډېر غټ همت ښځو ته هم پکار دی چې په دې برخه کې وکړي خپل ستونزې له کومو ستونزو سره چې لاس او ګریوان دي غږ خپل پورته کړي تر هغو مرجو پورې چې دغه ستونزې حل کیږي خپل غږ دور ورسوي او دولت ته هم پکار ده چې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو اعتماد د خلکو واخلي او هغه ستونزې چې د کور دننه حل کیدای شي هغه ستونزې باید د کور په ننه حل شي.
او هغه لوسه د تیرو څو لسیزو ستونزو ته به نه راګرځو په تیرو لسو کلونو کې د دغې پدیدې منځ وړلو لپاره مکررن هڅې شوي دي او مکررن ژمنې شوي دي. نو فکر کوئ چې ډېره ستونزه داسې نه دي عملي شوې لا هم انتقادونه پر ځای دي تاسو هم لرئ نور اردونکي هم لرئ او په ټوله کې افغان ټولنه لا هم ورسره مخ ده. ستونزه تر ډېره په ولس کې ویني که تر ډېره په حکومت کې کنه دواړو یو متل چې د ژرنده پزه څه غنم لاندو.
ما مخکې هم یادونه وکړه محترمه وروره چې موږ هم خپل انتقادونه په سم وخت نه دي دولت ته رسولي او دولت ته که رسېدلي دي هغوی هم داسې جدي ګامونه ندی پورته کړی. نو زما په اند تر ډیره حده به نه وایم ستونزه په دواړو خواو کې څه ناڅه موجوده ده.
ډیره زیاته مننه حلیمه هڅه ویسا چې په خبرونه کې در سره ګډون وکړو. درنو اردوونکو افغان فعال میرمن و چې د ښځو په حقونو موضوع را سره غږیدله او تاسو د نور بست یا شکست سکوت اونې ځخ خبرونه ته غوږ واست چې ما یوسف صدران وړاندې کوله. وخت نږدې یو بجه کېږي چې تر راتلونکي نیم ساعت پورې به بیا خبري مطالب لرو خو تر نیم ساعت دمې وروسته بیا ونیزې خپرونې ته ورګرځو. تر دې دمه موزا یوسف زدران په پاک خدای سپارم. جاوید حسن زاده د دغې خبري مطالبو د وړاندې کولو لپاره سټوډیو